افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي ټول امکانات به د داعش پر وړاندې په مبارزه کې وکارول سي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت موظفینو د بېلابېلو جرمونو په تور 115 کسان نیولي دي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل د پولې په 100 کیلومتري کې پاتې وي. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې ټول امکانات به د داعش پر وړاندې په مبارزه کې وکارول سي. ښاغلی نیکلسن پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
We are very concerned about ISIS and we're going
دوی وای موږ د داعش په اړه ډیر اندیښمن یو او داعش په نشه کوو. موږ هم درس پوهیږو چې طالبان د داعش پر ضد جنگیږي او دا کار هڅو ځکه چې داعش باید لمنځه وړل سي. د افغانستان پر راتلونکي کې به د داعش جنگلو ته هیڅ ځای نه وي. داعش او وسلول طالبان په وروستیو ورځو کې په سرپل کې له یو بل سره په جګړه اوښتي چې د امنیت قمندان په خبره دوړو لوریو څخه شاوخوا سل کسان وژل سوي دي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد نفت مر پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره متحده عرب اماراتو ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت شوراویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د څلورو هیوادونو ترمنځ د عمل یو پلان بشپړ او د تطبیق پر لارو چارو به یې بحث وسي.
عمومی محتوای دا ده ترڅو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ چې مایدونه وکړه دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترګری په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د افغانستان د سولې بهیر د پیوړی کولو لپاره کار وکړي.
د ملي امنیت شورا تمل لري چې له دې غونډې څخه د سولې د بهیر د پیاوړتیا او له ترګری سره د مبارزې په برخه کې شي نتیجې ترلاسه کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت موظفینو د بېلابېلو جرمونو په تور 115 کسان نیولې دي. ولایتي اداره وایي دغه شمېر کسان چې په هغوی کې د داعش ډلې په لسګونو غړي هم شامل دي په تیرو دوو میاشتو کې نیول سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل:
یو ویتنه داعشیان، شپږ 50 جنگی طالبان، 19 انسان تختون کی او یو ویشتنه د فساد او نور قضیو په تور نیول شوی دی. په نیول شو مجرمینو کې چې ټول په خپل جرمونو اعتراف کړی، په داعش وسلوالو او طالبانو کې هغه کسان هم شامل دي چې ځانمرګي بریدونو تر سره کول او بمونو یې خودلو وژنو تر سره کول او نور تروریستي پیښو لپاره چمتو شي.
د ولی ویان وایي په تیرو دوو میاشتو کې د ځانمرګو بریدونو څلور واسکټونه، یو موټر بم او یو موټر سایکل بم هم تخریب کړای سوي دي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل د پولې په 100 کیلومتري کې پاتې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې مسکو له واشنګټن او تل ابیب سره د اسرائیل د امن د تضمین لپاره د یوې موافقې پر اساس په سیمه کې د دغو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د دغه هیواد یو هیئت دغه پیشنهاد د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی کتنه کې مطرح کړ. دا خبر د اسرائیل یو ټلویزیون او غربي رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله خبر کړی دی. د رسنیو په حواله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې کتنه کې د پخوا په څیر غوښتنه وکړه چې ټول ایراني جنگیالي او د هغوی متحدان دي د اوږدې مودې لپاره له سوریې څخه ووځي. رسنۍ ویلي چې نتنیاهو ټینګار کړی چې ایران باید خپل ټول لری واټنه توغندي او د هوایي مدافع دستګاه له سوریې څخه ایسته کړي. د یونان چارواکو نن ویلي چې پلازمینې اتن ته نږدې د اور لګیدو په پیښه کې تر شلو زیات کسان مړه سوي دي. دا په دغه هیواد کې تر یوې لسیزې زیاته موده کې د اور لګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده. د اتن په لویدیځ او ختیځ کې دغه اور په داسې حال کې ولګېد چې د ګرمۍ درجه 40 سانتي ګرادو ته لوړه سوې ده او تند بادونه چلیدل. راپور نو وایي په اور لګیدنې کې تر شلو زیات کسان ټپیان سوي چې د ځینو وضعیت نازک دی او چارواکو ویلي چې د مړو شمېر ښایي زیات سي. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس بوزنیا هرزګوینې ته خپل سفر لنډ کړ او خپل هیواد ته ستون سو. او د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. په واشنگټن کې یو څېړنیز بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کړې وه. د اتریش نورد په نوم څېړنیز بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کېدونکو وسایلو د بستهکارۍ، د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالستیک میزایلو د تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12مې تر سرمشریزې وروسته ویلي وه. د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یوه عمده ساحه ویجاړوي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو پر وپان لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې پروګرام زیاته برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خبرو. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جوزف ووټل وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر عملي ګامونه پورته کړي. شغلي ووټل دا خبره پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه. په دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم حضور درلود. نیکلسن ټینګار درلود چې امریکا چمتو ده څو د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. سپیولاس تنګزیو نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قماندې قماندان جنرال جوزف ووټل له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر د پاکستان همکاري مهمه وبلله. هغه ویل وخت یې رسیدلی چې پاکستان دا کار ترسره کړي. موږ له پاکستان سره نږدې کار کوو چې د هغه مهم رول په لوبولو کې چشمنه کړې ده او سره مرسته وکړو. زموږ رول دا دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له دې پروسې تر خپلې وسې ملاتړ وکړو. نو ځکه هر څه چې زموږ په اس کې دی د دې پروسې لپاره تر سره کوو. جنرال ووټل دا خبرې دوشنبه پورس د اسد ازمری میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم برخه اخیستې و. خغلی نیکلسن وویل امریکا چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وضعیت بدل کړی دی. د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان شپږ میاشتې وروسته موږ د سولې لپاره اساسا دوه وړاندیز درلودل. لومړی د ولسمشر غنی له قید او شرط پرته وړاندیز چې نړیوالې ټولنې په یو خوله ترې ملاتړ وکړ. دویم د امریکا خلکو ته د طالبانو سرخلاصې لیک چې هغوی پکې د خبرو لپاره د خپل دریځ اصلي ټکي بیان کړي وو. کله چې تاسو دغو دوه مسلو ته پام وکړئ، د خبرو د ترسره کولو لپاره یو نوی ټکی په لاس درکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي 2018 کال د اگست په 28مه اعلان کړه او په پاکستاني توند انتقاد وکړ چې په افغانستان او امریکایي ځواکونو بریدګر ترورستان په خپل خاوره کې ساتلې دي. خو پاکستان وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده. امریکایي چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکارۍ ټینګار کوي چې د افغانستان، امریکا، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران د سه‌شنبه پر ورځ د عمل یو پلان بشپړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دوشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان لمخې به د افغانستان د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو سره له دې چې طالبانو د سولې وړاندیز رد کړ، خو دا لا هم باوري ده چې دا له هڅولې شي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی.
ومردل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي چې د دې وخت راغلی څو پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر د سه‌شنبه پر ورځ په یو څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا، متحده عرب امارات او سعودي عربستان د ملي امنیت له سلاکارانو سره ګوري. دا غونډه په سعودي په اماراتو کې جوړیږي. د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره سفیر الله ستنګزی مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د غونډې اصلي هدف څه دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار د یو الیردبه دولتي پلاوي په راس کې د عربي متحده اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسېده. د دې سفر هدف دا دی تر څو امریکا متحده ایالات افغانستان د امارات متحده عربی دی او د سعودي عربستان دی. د دې څلورو هیوادونو د ملي امنیت شورا د اعلی رتبه مقاماتو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د دې برخې د اخیستو تر څنګ به ملي امنیت سلاکار د خپل افغان تلای مشري هم کوي. د دې هدف دا دی تر څو که تاسو یاد وي چې د 2013 کال یا د روان کال د مارچ په میاشت کې د ملي امنیت سلاکارانو څلور اړخیزه غونډه په عربي متحده اماراتو کې جوړه شوه. دا د هغې غونډې په تعقیب باندې د هغې غونډې په ترڅ کې د فیصلو پریکړو د تطبیق په موخه د عمل د پلان د ایجادولو په موخه باندې او د هغې د تایید او نهایي کولو په موخه باندې دا غونډه جوړه شوې ده. د اړوندو هیوادونو چې ما یادونه وکړه د دې استازي په کې برخه لري او زموږ د تمه هم دا ده تر څو دا د اکشن پلان یا عمل پلان دې ناستې په ترڅ کې نهایي او عملي شي. عمومي محتوا یې دا ده تر څو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ چې ما یادونه وکړه دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د سولې د لارو چارو یا د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي او د سیمه ییزو همکاریو په بهبود باندې بحثونه وکړي.
د سعودي عربستان او اماراتو راګډول د سولې په پروسه کې څومره مهم دي او افغان حکومت په دې برخه کې څومره کوشش کوي چې واقعا دوی له دغو دواړو هیوادونو نه ګټه پورته کړي؟
خب تاسو په دې وروستیو کې ولیدل چې ټول د اسلامي هیوادونه چې د هغې په راس کې د عربستان سعودي او د دینی علمانو یو ډېره لویه غونډه راوغوښتل شوه د افغانستان د روانې ناروا جګړې په افغانستان کې د روان ناروا خشونت په رابطه باندې ډېر قاطع تصمیمونه ونیول او دا جنگ حرام او ناروا وبله او د دې جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لارې د سولې خبرې او د سولې خبرو اترو باندې کوچې ډېر سره تاکید وکړي. دا باید هم طالبان ومني او هم افغان حکومت لمخ کې ځخ په همدې برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. تاسو معلوم دي نو د دې څخه یا د دې رابطه شک نشته چې عربي هیوادونه په خاص توګه د ټول اسلامي نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر بارز رول لري او زموږ توقع هم دا ده چې دوی خپل رول خپل ونډه د سولې پروسې د تفرد لپاره چې د افغانستان د حکومت په رهبرۍ باندې پر مخ ځي دا نور هم پراخه کړي او تر څو طالبان او هغه افغان طالبان د افغانستان د حکومت سره همدا مهال په جګړه بوختې دوی د سولې لاره غوره کړي او د سولې لارې څخه خپلو مخته رسیدو کوشش وکړي.
د اماراتو او د سعودي د پوځي همکاري په برخه کې هم آیا په دغه کانفرنس کې یا په دغه غونډه کې بحث کیږي که څنګه؟
کوري د ترهګرۍ سره د مبارزې برخه ډېر هم جنبه اړخونه لري. په دې برخه کې موږ مخکې هم د افغانستان د ملي امنیت شورا دا تشویق کړی و چې د اسلامي نړۍ هیواد د اماراتي هغوی خپل سرتیري د افغانستان د ځواکونو د تعلیم او تربیې د هغوی د ظرفیت لوړونې د هغوی د روزنې او هغوی ته د پوځي تعلیماتو لپاره رالیږل کیږي د ناټو د یا د پریکنده ماموریت په چوکاټ کې. البته نو په دې برخه کې دا واضح ده چې موږ د توریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پراخ بحث لرو او وبه توانیږو چې ځینو مطلوبو نتایجو ته ورسیږو.
د ملي امنیت شورا ویان قادر شاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د موسیقي پروګرام د کابل چاپ راسپانو تر کتنې ورسته اوریدلې سي. اجمل تورمان د غوراسپانو ته کتنه کړې.
کابل چاپ راسپانو په خپل نننې وګڼو کې پر بیلابیل موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. مانګر خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په دې وروستیو کې یو ځل بیا طالبانو سره د خبرو اوازې تودې شوې دي. د طالبانو او امریکایانو لید کاته روان دي او ټاکل شوی چې په لوی اختر کې هم یو بیا اوربند اعلان او طالبان بیا خارونو تراشي. سر مقاله لیکونکي لیکلي کدا ټول د سولې سره مرسته کولای شي ښه خبره ده، خو په خبرې لا بده مرغان دیخني تر هیلو ډیر دي. ورسپانه لیکي تر اوسه د سولې هیڅ خبرو نتیجه نه ده ورکړې او وضعیت لا پسې ترینګړې شوې ده. په سرمخاله کې راغلي په افغانستان کې جنگ په دومره اسانۍ او په څو غونډو پای ته نشي رسیدلی. د افغانستان د سولې مسله یوه پیچلې مسله ده او که امریکایان یا افغان حکومت طالبان سولې ته راضي هم کړي جګړه به ختمه نه شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمخاله کې لیکلي غنی د خلکو ارادې ته له تسلیمۍ پرته بل لار نه لري. ورځپاڼه لیکي دوستم په ترکیه کې تر یو کال تعبید وروسته بیرته افغانستان ته ستون شو چې د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر او ملاتړو هیوادونو ولسمشر او ملاتړي هیوادونه نه وخوخ په سرمخړه کې راغلي دا زل دوسم د خپل پلویانو په زور واک او سیاست ته وردننه کیږي ځکه په تیرو شلو ورځو کې د افغانستان د یولس نه په زیات ولایتونو کې اعتراضونو نیم افغانستان فلج کړ. ورځپاڼه دي کې ارګ د دغو خلکو په وړاندې